اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د رواني او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ترکیې همکاري مهمه بولي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی د لوی څارنوال فرید حمیدی استعفا ومنله. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د کجکي د برېښنا د تولید بند دویم فاز د رغونې چارې په سلو کې 28 پر مخ تللې دي او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې له هغې ډلې په امریکا کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کمپاینونه روان دي. بشپړ خبرونه. ارګوی چې ولسمشر اشرف غنی د لوی څارنوال فرید حمیدی استعفا ومنله. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی حمیدی پرون د شخصي ملحوظاتو لمخه استعفا ورکړه.
ولسمشر د لوی څارنوال محترم فرید حمیدی استعفا ومنله. حمیدی صاحب شخصي او کورنۍ ستونزو له امله استعفا وړاندې کړه. ولسمشر د خدمتونو د دراوی ترڅنګ استعفا ومنله.
فرید حمیدی د 1315 نویم هجری لمریز کال د ووري په شلمه نیټه د لوی څارنوال په توګه له ولسي جرګې د باور رایه واخیسته. د اوبو د تنظیم د چارو ملي اداره وایي په هلمند ولایت کې د کجکي د برېښنا د تولید بند د دوهم فاز د رغونې چارې په سلو کې 28 پر مخ تللې دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک پرون ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال دغه بند دویم پاس د جوړولو چاره په چټکۍ سره روان دي چې تر 28 سلنه پورې چاره پر مخ تللې دي. په دغه پاس باندې به تر 209 میلیون امریکایي ډالر مصرف راځي. دغه بند به په ټوله کې د 155 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري.
خغلی خپلواک وایي د کجکي د بند لومړی فاز د 150 میگاواټه او دوهم فاز چې کار روان دی د 100 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کجکي بند به په ټوله کې د 1 میلیارد متر مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا پیدا کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د لوګر له مسعینه کان څخه شاوخوا 2500 قلمه موندل شوي لرغوني آثار کابل ته ولېږدول شول. د دې وزارت ویان صابر مومند ازادۍ راډیو ته وویل په دې آثارو کې 1500 خټین او مسي لوښي شامل دي او پاتې سکې دي. ښاغلی مومند وایي موندل شوي لرغوني لوښي ملي موزیم ته لېږدول شوي او 2000 آثار چې زیاتره یې سکی دي د لرغون پوهنې ریاست ته وړل شوي چې په لابراتوار کې له مسلکي پاککاری وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له یمن سره نوره مالي مرسته وکړي. انتونیو ګوتریش وایي هیله لري چې د جګړه ځپلي یمن لپاره چې خلک یې له سختې قحطۍ سره مخامخ دي 3.5 میلیارد ډالر بسپنه ټوله شي. د یمن یو بې ځایه شوي محمد جویدی چې په خوار ځواکۍ د خپلې اختلور تر څنګ ناست و رویټرز خبري اژانس ته وویل
د خدای شکر دی چې د لور حالات مې لږ ښه شوی دی، خو اندېښنه لرم کې بیرته خپل خارګوټي ته ستانه شولو دا به بیرته په خوار ځواکۍ اخته شي. تر ډیره د بیکارۍ له کبله ځکه زه کومه دنده نه لرم.
د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون د سلو حکومتونو او مرستندویو ټولنو د مشرانو په ګډون د یو آنلاین کانفرنس په پیل کې له ټولو مرستندویانو وغوښتل چې د بسپنې د ټولولو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته په سخاوت ځواب ووایي. حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي په 2014 کال کې د یمن پر پلازمینه او شمالي برخو ولکه ټینګه کړه او حکومت یې جلاوطنۍ ته اړ کړ. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف له 2015 کال راهیسې په دې هیواد کې د حوثي یاغیانو پر ضد جنګیږي. د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین تطبیق روان دی، خو نښې نښانې ښیي چې د دې ناروغۍ پر وړاندې په مبارزه کې لا هم اوږده لاره پر وړاندې پرته ده. د غانا ولسمشر نانا اکوفو ادو لومړنی کس دی چې د کوواکس په نوم د واکسین د نړیوال کمپاین په ترڅ کې د کورونا واکسین ورکړل شو. ادو او د هغه میرمنې ته پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې جریان یې پر ټلویزیون خپرېده د کورونا ضد استرازینیکا واکسین ورکړل شو. نوموړي وویل دی غواړي د لویدیځې افریقا د دې هیواد خلکو ته وښیي چې واکسین اغېز لري. د هند صدراعظم نریندر مودی ته هم پرون د کورونا واکسین ورکړل شو. په همدې حال کې د چین د روغتیا چارواکو د کورونا ضد واکسین د کمپاین په اړه جزئیات خپره کړي او ویلي دي چې تر را روانې جون میاشتې پورې پلان دی چې د دې هیواد د 1.4 میلیارد وګړو په 340 واکسین شي. په امریکا کې تر دې دمه 50 میلیون کسانو چې د ټولو وګړو په 45 جوړوي د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یو دوز ترلاسه کړی دی. او د اوکراین اوبخې د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان وایي که اپوزیسیون د ده شرطونه ومني نو له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو ته چمتو دی. پاشینیان دا څرګندونې پرون د پلازمینې ایروان په جمهوریت چوک کې خپلو زرګونه پلویانو ته د وینا پر مهال وکړې. په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ هغه مهال اوج ته ورسېد چې د پاشینیان ملاتړو او د اپوزیسیون فعالانو جلا جلا پراخ لاریونونه وکړل. ارمنستان وروسته له دې چې پاوڅ تېره اونۍ له واک څخه د صدراعظم پاشینیان د لرې کېدو غوښتنه وکړه له سیاسي کړکیچ سره لاس ګرېوان دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د آزادۍ راډیوي مجلې له خبرولو مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ترکیې همکاري مهمه بولي. له بلې خوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ترکیې یوې عادلانه او پایداره سولې ته په رسېدو کې د افغانستان مرسته کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد پرون د افغان حکومت له جګپوړو چارواکو سره د سولې د بهیر پر چټکتیا بحث وکړ. په دې اړه جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه کې د ترکیې نقش مهم وباله. محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د افغانستان او ترکیې د اړیکو د 30 کلونو د پوره کېدو په مناسبت دا څرګندونې وکړې.
ترکیه نقش نهایت ارزنده
د تروریزم په وړاندې په ګډه مبارزه او د بیا رغونې په برخه کې ترکیه ډیر ارزښتناک رول لوبولی. د قاتم ملاتړ ماموریت په فعالیتونو کې د ترکیه فعال او جوت ګډون د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی.
بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان او ترکیې د اړیکو د 30 کلونو د پوره کېدو په مناسبت د افغانستان په سوله کې د ترکیې نقش مهم بللی دی. شغلی عبدالله پرون په یوه اعلامیه کې ویلي ترکیه د یوې عادلانه او پایداره سولې په برخه کې د افغانستان ملاتړ کړی او ترکی چارواکو په دې برخه کې د اسانتیا پر برابرولو ټینګار کړی دی. د افغانستان حکومت وخت نا وخت د افغانستان د سولې پروسې د بریا لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع مهمه بللې ده. د افغانستان په سولې کې د ترکیې نقش په داسې حال کې مهم بلل کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان او څو نورو هیوادونو سفر پیل کړی دی. شغلی خلیلزاد پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د عمر زاخیلوال ترڅنګ له نورو سیاستوالو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر یک شنبه ویلي چې زلمی خلیلزاد او ورسره ملګری ډله به په دې سفر کې د افغانستان د دولت له مشرانو، طالبانو او په سیمه کې د ځینو هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټ یې په افغانستان کې په یوې عادلانه سیاسي هوکړه او اوربند پورې تړلې خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد به قطر ته هم ځي چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي پکې د سپتمبر له 12مې په مذاکرو بوخت دي. که څه هم د مذاکرو دویم پړاو د جنوري له لومړیو پیل سوی، خو دا پړاو د مخکنی هغه پرتله په ځنډ او خنډ مخته ځي. لکه چې جو بایدن د امریکا د نوي ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې، د افغانستان او نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د فبروري د 9 پر موافقه بیا کتنه کوي. دا بیا کتنه به دا جوتوي چې امریکا به له طالبانو سره سوي موافقه برحال ساتي که څنګه.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
سموږ غږله ازادي راډیو او اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز چاپ ورځپاڼو مخکتنه واوري چې صفي الله ستنګزي چمتو کړي
ډیلی بیست امریکایي خبرونې د زلمی خلیلزاد په تازه پیل شوي سفر یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله په دې عنوان لیکل شوې چې د بایدن ټیم له طالبانو سره خپلې لومړۍ خبرې پیلوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوشنبه کابل ته ورسید او له افغان مشرانو سره یې د سولې په ارتباط خبرې وکړې. دی به د سیمې ځینو پلازمینو سربیره له طالبانو سره په دوحه کې وګوري. په مقاله کې راغلي خلیلزاد چې د افغانستان لپاره د دریو بیلابیلو ولسمشرانو استازی پاتې شوی سیمې ته په یو حساس وخت کې تللی. له یوې خوا د دوحې په تړون کې دوه میاشتې پاتې دي او له بلې خوا په دې اړه په نړیواله کچه ګونګوسې روانې دي چې آیا بایدن به دغه تړون ته ژمن پاتې شي که څنګه. ډیلی بیست لیکي د بایدن په ولسمشرۍ کې د بهرني سیاست له لومړنیو مهمې پرېکړو یوه د افغانستان له شل کلنې جګړې د وتلو په اړه ده، خو وخت په چټکۍ په تېرېدو دی. بایدن واک ته په رسېدو سمدستي د افغانستان تړون تر بیا کتنې لاندې ونیوه. د مقالې له مخې جیو بایدن چې د افغانستان د وضع د لا تاوتریخجنېدو په خلاف دی، د وتلو کسانو تر سخت فشار لاندې دی چې تر مې پورې د عسکرو له ایستلو ډډه وکړي. د امریکا طالبانو د 2023 کال د فبروري په تړون کې د را روانې می لومړۍ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو نیټه ټاکل شوې. طالبانو د دغه تړون په یو کلن کېدو له امریکا وغوښتل چې په خپله ژمنه ودرېږي. ډیلی بیست خبرونې د ترامپ په دوره کې د امنیت شورا د یوې مهمې غړې لیزا کورټیس په حواله چې تر مې وروسته هم د عسکرو د پاتې کېدو او هم د دوحې تړون د خوندي ساتلو پلوی ده لیکي د خلیلزاد په څیر مرکچیان باید په جامع اوربند او سیاسي لارې ټینګار وکړي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې چې بایدن باید په افغانستان کې پاتې شي. د ورځپاڼې په لیکنه ولسمشر جیو بایدن ته داسې تړون په میراث پاتې دی چې له مخې امریکایي ځواکونه باید د مې تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. په مقاله کې وړاندې راغلي مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو کمښت او بشپړ وتل په وضعیت پورې تړلی بلل کېده. طالبانو ژمنه کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په بدل کې له ترهګرو ډلو له هغې جملې القاعده شبکې سره اړیکې پرې کوي، له افغان حکومت سره خبرې پیلوي او تاوتریخوالی کموي. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه تر اوسه پورې څوک استدلال نشي کولای چې دا شرطونه د می تر لومړۍ عملي کیږي که څنګه. وړاندې راغلي امریکا د دې لپاره افغانستان ته ولاړه چې نور له دې هېواده کوم ګواښ ورته متوجه نه وي. د ورځپاڼې په لیکنه که له افغانستانه وتل د امریکا په ګټه نه وي باید دا کار ونه کړي، آن که چېرته په افغانستان کې د طالبانو او نورو ټولو ډلو سره جګړه په دوامداره توګه روانه هم وي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې دا واورئ چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ لومړی ټیسټ لوبه په څو شیبو کې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو دې لړۍ ته تر ډېره ځوان افغان لوبغاړي غوره شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه به د مارچ په لسمه وي. د افغانستان په کوربتوب به دواړه هیوادونه په خپلو کې درې شل اووره مسابقې هم کوي چې لومړی به د مارچ په اولسمه وي.
د افغانستان د لوبډلې په نوملړ کې ځوانو لوبغاړو ته دا ځل ډېر فرصت ورکړل شوی. موږ باور یو چې یاد لوبغاړي به د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري او همداشان درته ویلی شم چې د لوبغاړو په غوراوي کې دا ځل اتلت منیجمنت سیستم ډېر رول درلوده.
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو او سم د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه سلامونه. په دې خبرونه کې مو د پښتو ژبې د ریښې په اړه د جرمني ژبپو سباستیان هینا نظر پوښتلی.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
د افغان ښځینه شاعرانو شعرونه نن سبا مودې غوړېدلي. پروین ملال وایي
د ښوونیز بهیر ته د ښځو او نجونو بیرته ستنېدو، د بهرنیو ژبو سره آشنایي،
لیکوال صدیق الله بدر څخه باوري
زخه ډیره تیر وطن کوم
ډیر لیکوال د بهرنیو هیوادو یون لیکونه لیکي مرسل احمد زی څنګه د افغانستان سفرنامه لیکلی
د خ نیوی آباد وطن تصویرونو ته خلق متوجی کول
نور مطالب هم لرو لمړی مطلب پر واخلم د مورنی شبی د نړیوال ورسی د منځلو لپاره سش کال د ملګرو ملتو پیغام یو مخ متفاوتو ملګرو ملتو پر حکومتونو او خلکو شخ وکړ چې هر چاته دی د کووید 19 ناروغي پاړه په خپل مورنی شبه معلومات ورکړي له 1999 کال راهیسې د فبروري 20 په نړۍ کې د مورنی شبی په توګه منځل کیږي ملګری ملتونه وایي چې په دې ډول غواړي دولتونه وهڅوي چې د خپلو هیوادو خلکو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د لومړنۍ ژبو اسانتیاوې برابرې کړي د افغانستان حکومت وایي چې سږ کال د لومړنیو ښوونځیو په لسګونو زره کتابونه په درېمو ژبو یعنې له پښتو او دري پرته په نورو افغاني ژبو چاپ کړي دي او دا لړۍ به راتلونکی کال پسې پراخه شي له کابله راپور لرو
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم نومولې ده د افغانستان د اساسي قانون د دوهم فصل په څلوېښتمه ماده کې راغلي زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې د لیسانس تر درجې وړیا د دولت لخوا تامینېږي دولت مکلف دی چې په افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي خو آیا دا شوي د افغانستان په اکثرو ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو اسانتیاوې برابرې دي هغه هم له ګڼو ستونزو سره مل خو په درېمو ژبو بیا ډیر کم د امکانات برابر شوي دي د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وای د پوهنې وزارت په دې برخه کې کار کړي څو د لګکیو او درېمو ژبو کتابونه چاپ او توزیع کړي
څومره د وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې چاپ شوي ول چې ازبکي ترکمنی پشهي نورستاني شغناني واخاني بلوچي او ګجري ول دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان بلخ جوزجان سمنګان کونړ لغمان نورستان ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول موږ هوډ او ژمنه دا چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې لیکل شوي دي د ژبې کتابونه اوس یې چاپ کو او تر زده کوونکو ورسو چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکول شي چې د ژبې مضمون د خپلې مورنۍ ژبې په اساس زده کړي
ژب پیژندونکو باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمیر ته په کتو پاملرنه کیږي د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لګکیشته خو څو لسیزو جګړو د دې ژبو د زده کړو بهیر سنزمن کړی دی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانی وایي د دوی موندنو ښودلې چې په افغانستان کې نږدې 55 قومونه میشتي اغلی نورستانی که څه هم وایي په دغه هیواد کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې خو زیاتوي چې په احتمالي ډول ویلی شو څه د پاسه 10 کوچنۍ او لوی ژبې موجودې دي په مورنۍ ژبه د زده کړې نړیواله ورځ هر کال په افغانستان کې د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره منځل کیږي سږ کال هم دا ورځ د افغانستان د ژب ژغورنې بنسټ لخوا په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې ونمانځل شوه د دغه ټولنې مشر صدام حسین جلال زی
یوازینی علت د مورنۍ ژبو د ورځې د نمانځنې د ژب ژغورنې غورځنګ دا و ترڅو دغه رایج کړي په ټول افغانستان کې چې هر سړی له خپلې مورنۍ ژبې د ورځې څخه همداراز نمانځنه وکړي او همداراز د مورنیو ژبو د کار وړتیا په ځان کې پیدا کړي ترڅو د ژوند چارې په مورنۍ ژبه باندې ترسره کړي
د دغه غونډو تر څنګ سږ کال په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېری پښتنو دا شعار بدرګه کړ پښتو به وایو پښتو به لیکو
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې شاوخوا 10 ژبې شته په نړیواله کچه په نړۍ کې شاوخوا 6500 بیلابیلې ژبې شته چې په دې ژبو کې یوه هم پښتو ده چې د شاوخوا 6 میلیونه کسانو مورنۍ ژبه ده خو اکثر پښتانه یا لیک لوست نشي کولی که یې کوي د دوی لویه برخه په خپلې مورنۍ ژبې تعلیم نه کوي په وروستیو څو لسیزو کې د انټرنیټ له لارې د پښتو ژبې کارول زیات شوي دي لومړی ځل په 1944 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه او لننه شاوخوا 5 کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل دشباړې برخه شوه د ازادي راډیو مشال څنګه خبريال احمد شاه زمي د پښتو ژبي تاریخ اوسني حالت او ننګونو ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځانته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کول. کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهانو په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه. هماغه څلوري وړوکې ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټول ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا دا شراغلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وختو کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثباته ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولوګ له سرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي. او د ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 24 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړی قطار کې ودروي.
یو خدا د چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او د سره داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوي چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. د اتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کېږي چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کېږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کېږي.
د راپور په وروستیو کې مو د ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین په وینا واورېدل چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په وروستیو کلونو کې پښتو ژبه لږ ډېره خوړېدلې ده او ورځ تر بلې په ټولنیزو رسنیو کې د پښتو ژبې لیکل زیاتې شي. له بې خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخېدلی یم چې خپلې لیکنې د ټولنیزو رسنیو له لارې ډېرې خپروي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې ل آزادی رادیو.
د احصایو لمخې په 2000 کال کې په نړۍ کې 3.6 میلیارد خلکو له ټولنیزو رسنیو استفاده کوله. لس کاله مخکې دا شمیره تر 1 میلیارد کمه وه. د وړاندوینو له مخې دا شمیره به تر 2015 کال پورې 4.1 میلیارد خلکو ته ورسیږي. نن سبا د ځینو راپورونو لمخې 8 میلیونه خلک په افغانستان کې انټرنیټ کاروي او شایي په میلیونونو پښتانه له افغانستان څخه د باندې انټرنیټ وکاروي. د ټولنیزو رسنیو له لارې ډیرو خلکو ته لیکنې په اسانۍ رسیدلی شي. ټولنیز رسنۍ د ځینو کره کتونکو په نظر خلکو ته د ابتکار دریڅه پرانیزي او د ټولنیزو رسنیو له برکته لیکوال کولی شي چې خپله لیکنه له سیاسي او کلتوري محدودیتونو پرته له لوستونکو سره ډیر ژر شریکه کړي. دا لیکنې د چاپ شویو کتابونو په څیر نه دي چې ډیر کله به په سرحدونو کې ایسار وو. که یو شاعر خپل شعر همدا شیبه په انټرنیټ کې په کابل کې خپور کړي، همدغه شیبه په نیویارک هم یو څوک لوستلی شي. صدیق الله بدر هغه افغان لیکوال او شاعر دی چې د انټرنیټ له لارې خپلې لیکنې ډېرې خپروي. د نږدې 15 کاله مخکې د لونګو دریسې په نوم ویب بلاګ جوړ کړ. د دې ویب بلاګ د لارې د خپلو لیکنو ترڅنګ د نړیوالو لیکوالو لیکنې او د هغوی د لیکوالي تجربې له خلکو سره شریکې کړې. همدارنګه په دې ویب بلاګ کې د یو شمېر افغان لیکوالو د ژوند رښتینې کیسې خپرې کړې. صدیق الله بدر د ویب بلاګ له 2 کلنې تجربې وروسته فیسبوک ته مخه کړه او له دې لارې نن سبا خپل شعرونه، کیسې او نورې لیکنې خپروي. په وروستیو کې په ټلګرام کې یو کانال پرانیسته چې له هغې لارې هم خپل شعرونه خپروي. له ښاغلي بدر څخه به واورو چې په انټرنیټ کې د ډیرو لیکنو شراکت د دې ته هڅوي چې ډیر څه ولیکي.
چې کله یو شعر لیکم یا یو لنډه کیسه لیکم یا کیسه لیکم او یا خپل یو خاطره شریکوم، نو لوستونکي کومنتونه راته کوي، غپنځونه ستایي، ځینې په دلیل باندې یو خبره کوي او دغې غپنځونې صفت کوي راته. دا شی ما هڅوي چې زه ډېر شیان ولیکم او هر وخت د ټولنیزو شبکو له لارې له خپلو مینوال سره شریک کړم.
د کوم کسان چې ستاسو په لیکنو باندې لارښودې تبصرې کوي، آیا اغه هم ګټه تاسو ته کړی ده تر اوسه پورې چې ځینشان بدل را بدل کی؟
بله، په دې منځ کې یو شمېر داسې کسان یا مشران هم شته یا په ادبیاتو باندې پوه خلک هم شته چې ما ته په خپلو کومنتونو کې لارښوونه کوي. مثلا په د شعر په یو مصرع کې یو څه ستونزه وي د معنا له لحاظ یا د مفهوم له لحاظ چې هغه خبره ما سمه نه وي رسولې، خوماته سمخکاری د عزیزان بیرته په کومنتونو کې حتی ځینی دومره حیا ساتي چې کومنت کې نه لیکي، په مسیجونو کې راته لیکي، مسنجر کې راته لیکي چې باید را ستاد دې شیر په دغه مصره کې دغه خبره چې راغلی ده کدا دغه شي څنګه بوي. او چې بیا هغه کار مې کړی دی په خپل پوښتنه مې چې زما وینا رسا شوې ده.
بدر صاحب، په فیسبوک کې تاسو په زرګونو ملګري او په زرګونو فالوورز لرئ. د لیکنې په باره کې مو ممکن ډیر خلک چې له ادبیاتو سره آشنا نه وي هغوی هم تبصرې وکړي. که چیرته د هغوی فرضاً منفي تبصرې زیاتې وي او یا دقیقې تبصرې نه وي، نو فکر نه کوي چې لیکوال یو ډول زړه توری کیږي او ممکن هغه په ځان باندې چې کوم ډاډ لري هغه ټکنی شي؟
تر اوسه نه دي شوي. ځینې هغه کسان چې مثلا ما سره په خپل پاڼه کې نشته دي او خودی زما شعرونه یا لیکنې لوستې دي، هغوی ځینې منفي نظرونه ورکړي دي. خو هغه ډېری هغه کسان وي چې نمونه یې اصلي نه وي، مستعار نمونه وي او سړی بېلابېل فکرونه کوي چې دا به نو څوک وي. بیا کله کله سړی په دې پسې ګرځي چې دغه کس پیدا کړي چې شاید زما نږدې ملګرو کې وي، شاید لرې ملګرو کې وي، یا شاید دا خبره د حقیقت له مخې وکړي او یا هم کومه وقده ورسره وي، نو دغه تشویشونه لیکوال ته ورلویږي. خو په ما باندې بیا دومره ډېره اغېزه ځکه نه کوي چې د هغه دې خبرو زما د لیکنې یا د شعرونو له ښه کېدو سره، له ښکلې کېدو سره
په ورته وخت کې د څوک چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر څه خپروي، فکر نه کوي چې یو ډول د عجلې باعث هم شي؟ په خو به داسې و چې کله فیسبوک او ټویټر او دا ویب سایټونه نه و، نو په یوه مجله کې چې بچا یو شعر یا یوه کیسه خپروله ممکن څو میاشتې وخت به یې نیوای. په دې څو میاشتو کې لیکوال وخت درلود چې خپل لیکنه بیا بیا وګوري او بیا بیا یې سم کړي. اوس چې بیړه کوي تیروتنې پکې ډېرې نه کوي ستاسو په باور؟
زخ ډیره تیروتنی کوم او له هم ډیر کابل کوم زوس داسې عادت شوم کله چې فیسبوک خلاصوم یا خپل وبلاګ خلاصوم یا ټلګرام خلاصوم نو په هغه سات کې ماته یو خیال راځي یو فکر راځي هغه یا په یو کیسګۍ باندې واوري او یا هم په یو لنډکی شعر باندې یا غزل باندې نو هغه زه ولیکم او هغه سات کې پوسټ کوم خو هغه تیروتنه ته ما پام نه وی مثلا په دې ورسته کې ما په لنډ بهر کې یو غزل ولیکو اوله کلمه ثواب و نو دغه ثواب کلمه ما د چی په څیر تی باندې کلاو او دې ته زه ورسته متوجه شوم چې دا خو مې ثواب لیکلای دی خو ځینې لوستونکي هم دقیق نه وی او یا دا فکر کوم چې خو زما په موقعیت کې ځان احساسوي هغه ثواب ثواب فکر کوي
دا فکر نه کوي چې دې لپاره چې ټولنیز رسنۍ یو نوی شی دی یو دې ته هم ضرورت شته چې لیکوال خپل لیکنې له دې لارې شریکې کړي خو وروسته کې چیرته د کتاب په شکل باندې خپلې لیکنې چاپولې په هغه وخت کې بیرته بیا ورته راوګرځي او یا مثلا تاسو نن یوه کیسه یا یو شعر په فیسبوک کې شریک کړو کېدای شي چې یو اونۍ وروسته دا بیرته سم کړي دوه اونۍ وروسته بیا ورته راوګرځي درې اونۍ وروسته بیا یو برخه سم کړي او بیا د کال په اخره کې چاپ کړي
دا فرصتونه شته د یو کال نه راهیسي خپله تجربه مې هم داره چې زه دا کار کوم په ګرو شعرونو کې مې دومره تغییرات راغلي دي چې زه ورته په خپله ډېر خوشحاله یم ما هم د دوه ورځې مخکې خپل یو پخوانی شعر په فیسبوک کې بیا شریک کړ او په هغه کې درې کرښې شعر و ټول چل داسې فکر وکړئ چې اتلس کلمې به پکې وي ما دولسو کلمو رالاند کړ هغه شعر او شعر هم خپل مفهوم درلود هم ښکلی شوی و
له صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې له شاعر او لیکوالې پروین ملال سره پر دې شغېدلی یم چې د پښتو ښځینه شاعرانو شعر ته په څه سترګه ګوري خو مخکې تر دې مرکې د افغان شاعرې هما ظفر شعر چې ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته په خپل ژغ راستوله
وګدیش پیو انتظار همستا یادونه د زغم نوی شوګيري در پسې راغلم ژوند راشا اوس نکلا کوي کې واخلا کړي می ختمې فاصلې در پسې راغلم پل په پل قدم قدم میرا پیدا کړې ترانتللې قافلې در پسې راغلم خدای ګوستا نظر کې څه اراده څه ده زه په کله کې ارادي در پسې راغلم
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په پښتو ژبه کې لننه شل کاله مخکې شاعران لښوي اوس د پښتني مېرمن و انجنو شعرونه غوړېدلې دي علت یې سره شاعر او لیکواله پروین ملال
شل کاله د مخه خو موږ شعرونه د شوزو د شعر په اساس کې یعنی په کوم شي نه ویل کې اوس چې دی اوس خو د کمیا په لحاظ ماشالله بخیر دی رسی دی د انجنیر شته دی او شروانی دی
کمیت خو واضح خبر ده چې اوس ډېر شاعران لرو د کیفیت لا اړخې
کیفیت کوم ستا د می هغه داسې شاعران دي چې دا اوس شو شعرونه وایي د دې هغه ته دي چې د طالبانو د دور وروسته د ښوونیز بهیر ته د ښځو او نجونو بیرته ستنېدو د بهرنیو ژبو سره آشنایي او د دې لارې د نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ډول زمینې او داسې نور عواملو په ښځینه شاعرۍ باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی
کمیت ته که چېرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کړئ چې دغه درې ټکي د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کړئ چې دا بهتر دي آیا فرزن تصویر آیا فرزن کلمات آهنګ د شیر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط د وی کلمې له بل سره ارتباط د شیر وحدت تاثر کوم برخې ساس په نظر درې داسې برخې که تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکړي څه بهتر سی
مطمئن باشه دقیق دی موضوع تا دیر دقیق فکر ندی کری خو زمان خپل آغا شیر خوشیزی چی ما تا تاثیر نگر اولی دیر شیر دی پد آغا کی زخپل زن پیرم دا تا دول شایره ما خپل شیر خو آغا جلا دی نو خپل شیر چی دیولی که بیا خو آغا دساری نخوشیزی زمان خپل نخوشیز خپل شیری
آغا مشهور خبره تاسو منه آغا مشهور خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایسي د ش او شایسته شي وضاحت سخته ده کې توضیح کې آغا مري حتی دا وایي که دې ته راشو بلې دغه څه تاثیر کوي د افغان ښځینه شاعرانو په ډیرو شعرونو کې ممکن یو څوک دا انتقاد وکړي چې ښځینه احساس پکې کم دی که د شاعر نوم د شعر له سره لري کو څوک په فکر کې ایستاده د نارینه شعر دی څنګه دا خبره هم داسې ده
او دا اوس نه ده دا ډېر په خوا څخه ده زما په نظر باندې دا قوانین نارینه وځ کړی دي اوس شعر خو داسې دی ستا درونی حالت هم دی صحیح ده چې بیرونی هم دی بیا دغه د باندې هغه سره یو ځای کیږي هغه ستا کوم عاطفه چې د احساس چې دي نو دا خو د انسان په خپل روحیاتو په هغوم باندې اړه لري چې انسان په کوم حالت کې دی په کوم جغرافیایي موقعیت کې ژوند کوي په تړول محیط کې انسان روزل شوی دي دا ټول عوامل د انسان په هغه په شعر باندې تاثیر کوي زما په نظر باندې ده نو شعر خو هم خوند دی او هم ګټه ده
وبخښئ ستاسو خبره په همدې برخه کې که څه هم تاسو یو ډول واضح کړه دا خبره خو که زه فرضاً تاسو کې دا پوښتنه بیرته وکم صحیح ده چې قوانین یا د شعر چوکاټ پخوا په افغانستان هونې ځای کې نارینه و زده کړي لیکن شعر قانون نه دی شعر احساس دی عاطفه ده چې کلمات پیدا کوي نو احساس او عاطفه خو د انسانانو ترمن توپیر لري نو بیا ولې ښځینه شاعرانې د نارینه و په پله باندې پل کېږي ولې خپل احساس وړاندې نه کوي
نو زه فکر کوم چې یو داسې چې څوک خپل احساس یې وړاندې کړي زه نه پوهېږم ستاسو پوښتنې ته څنګه جواب ورکړم
البته
یو خو بربندې خبرې دي دا تېره هفته یو شعر و د فیسبوک کې هغه سو نو ډېرو خلکو استقبال کوي یو خو هغه بربندې خبرې دي او یو هنر دی نو زه نه پوهېږم چې زه یې څنګه سره هغه کړم
دما مطلب داد او بخشه زما مطلب داد مثلا په یو شعر کې که چیرته یو عشقي شعری که مخاطب نارینه ای نو حتی اقل داده شزینه په شعر کې فکر نکوي د مخاطب باید نارینه ای شزینه نه ای یا شزینه احساس په ځینو برخو کې توپیر لري فرضاً لروانی اړخه د شزو احساس شز ډیر حساسی
دا خو منم نو عاطفه تاسو په کومه برخه کې یادوي زه نه پوهېږم زه خپله د دغه هغه نه یم چې زه یو چا ته ووایم چې ته دغسې شعر باید ولیکې دغه باید ونلیکې زه د دې طرفداره نه یم
زه به تاسو ته ستاسو مثال درکړم ستاسو دا باید زما اوس هم په یاد دسې لکه غنم په ځوانۍ ماته شمه چې سرو غرمو ته مخ ورواړومه اوس ګوره دا احساس د دیوې میرمنې احساس دی الفاظ هم پکې د میرمنې دي او د میرمنې احساس هم پکې دی او یو ډېر ښایسته بیت دی یعنی دغسې ښځینه احساس زموږ په اوسنیو شعرونو کې زه دا نه وایم سې نشته یعنی کم دی فکر نه کوي سې باید زیات شي
باید زیات شي نو زه نه پوهېږم څوک راڅخه خفه نه شي دا هغې دي ځوانانې دي دوی په کومو شرایطو کې دوی شعر وایي په څه ډول شرایطو کې دوی هغه ټولنې ته راوځي پر ما باندې هم خلکو انتقادونه کړي دي چې په دې په شعر کې زنانه احساس نه سه مخامخ خلکو ویلي تر شامې اورېدلي دي دا زموږ ټولنه چې ده یا زموږ په جامعه کې چې نجلۍ لویږي یا ښځه چې لویږي تاسو ته خپله معلومه ده چې هغه کورنۍ کې څه ډول تربیه کېږي دا د انسان په هغه باندې تاثیر کوي خپله دا اوس جرأت نه لرم چې زه یو محفل کې داسې یو شعر ووایم چې په هغه کې لږ هغه خبرې یعنی زما د ذات سره لږ داسې بربند خبرې زه یقین وکړم.
دا ستونزې ستا خو کېدی سي د افغان ادیبانو هیله له میرمنو کې دای سي دغه شاعري وکړي لکه لنډۍ چې جاویدان شي او نړیواله.
نو دا زموږ افغان شاعران دغه شاعري کولی شي په لنډۍ
خو هیله هم همداده سي همدا شاعري
وکړي. زه کوچنی وم د کندهار کې د کندهار روزګار نیمایی که از ما ده مور ده پلار مزکی دی نو موږ به دلته په دوبي به ده زه به عناب یې ولما خدای دې وبخښي په دوبي کښې به ټوله هلته تلله دا رخصتیانې چې بس ولې ما هلته داسې لنډۍ اورېدلې وې او دا کاکرۍ غاړې چې زما اوس را په یاد شي زه داسې حیرانه ولاړه سم چې هغه خلکو دا څنګه ویلې په د اخترو کښې نو دغه اوس اوسني شاعران چې دي دوی ویلی سي دغسې.
نو که په اروپا کښې اوسي نو خو شیر شیر دی په هر حال ډېره مننه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په جلال آباد کې د کتابونو نندارتون د فبروري په شلمه پرانیستل شو. د کتابونو دا نندارتون د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان په مزار کې په نږدې شپېته غرفو کې جوړ شو چې پکې په سلګونه جلده بېلابېل کتابونه او چاپي آثار نندارې ته وړاندې شول. د سولې او پرمختګ په نوم د کتابونو دغه ستر نندارتون د اماني فکري بنسټ لخوا د کتابونو د ګڼ شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو په نوښت د څلورو ورځو لپاره و. له جلال آباده راپور لرو.
د کتاب دغه ستر نندارتون په جلال آباد ښار کې د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان د مزار پانګړ کې جوړ شوی و چې د پرانیستې په مراسمو کې د عامو خلکو په ګډون لسګونو څېړونکو، لیکوالانو، فرهنګیانو، چارواکو او له کوزې پښتونخوا راغلو یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې ویناوالو د دغه ډول نندارتونونو ارزښت له کتاب لوستنې سره د خلکو د علاقې په ډېروالي کې خورا مهم یاد کړ. له دې ډلې لیکوال او څېړونکي نجیب منلي د ننګرهار امکاناتو ته په کتو وویل چې که دغه ډول نندارتون هر کال دغلته جوړ او د لړۍ هم دلته وغځول شي او حتی له نورو هیوادونو هم د کتاب یو شمېر خپرندویان ورته راوبلل شي نو دا ځای به د کتاب د صنعت د ودې لپاره یو مهم بنسټ شي. خو دا چې ولې د دغه نندارتون دپاره د باچا خان مزار انتخاب شوی نجیب منلی د ارزښت په اړه وایي.
د دې انتخاب علت دا و چې موږ د سولې او پرمختګ دپاره باید هڅې وکړو. د سولې او د پرمختګ سرلارې په آسیا کې پاچا خان دی. عدم تشدد یو وسیله ده مګر اصل پیغام دا دی چې دغه ولسونه باید لوستې شي، دغه ولسونه باید په علم سنبال شي او دغه ولسونه باید مخ ته لاړ شي. نو په دې خاطر د دې ځای سره د دې نندارتون تړل زموږ دپاره ډېر مهم و. هر څومره چې مونږ د پاچا خان فکر ته کار کولای شو په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول دا زمونږ یو فرض دی او د هغې نه باید شاته نه شو.
په دغه څلور ورځني نندارتون کې د کوزې پښتونخوا ګډونوال لیکوالان او د قلم خاوندان غواړي چې د دغه نندارتون لړۍ د کوزې پښتونخوا ته هم وغځول شي. پروفیسر اسیر منګل وایي
چې دا نندارتون به مونږ خوروو په ټول افغانستان کې. دا مې ډېره ښه خبره ده خو زه دا وایم چې الله تعالی دې مونږ ته دا وس راکړي چې مونږ په کوزه پښتونخوا کې هم دا نندارتون خور کړو، هر ځای کې جوړ کړو، د کتاب په اهمیت، د قلم په اهمیت. لکه باچا خان چې کم جدوجهد کړی دی، کم هله ځلې کړي ده، نو هغه زیات زور د پښتنو په زده کړې ورکړی دی، په پوهه یې ورکړی چې پښتانه پوه شي.
اخوا د اماني فکری بنسټ غړی ننګ کاموي وایي چې د دوی بنسټ په پام کې لري چې د دغه نندارتون لړۍ د افغانستان هر ښار ته وغځوي خو په خبره یې چې د دې کار لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه لاسنیوي ته اړ دي. دی وایي د کوزې پښتونخوا د ملګرو وړاندیز هم منلی او تمه ده چې د نندارتون دا لړۍ به پښتونخوا ته هم وغځوي.
په دې باره کې مکمل هلې ځلې منسجم شوي دي، نور ولایتو ته هم غځېږي. البته امکانات او د کومک د دخیلو شخصیتونو ورسره خوا کې د ادارو د دولت حتی د دولته پورې موږ خپل توان ته ګورو. انشاءالله په نږدې راتلونکو کې دغه د هېواد دننه ښارونو نه پرته دا هم یو نوی پیشنهاد مونږ د خوږې پښتونخوا د ملګرو نه راغلی. انشاءالله
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
د افغان شاعر دوراني سلمي یو شعر د دې په ژغ کې او تر دې وروسته د یوې نوې لیکل شوې سفرنامې له لیکوال سره مرکه لرو.
ساتلو د وطن پسچتلنی په ساتلو د وطن پسچتلنی د وجود تر دروازې تر پسراغلم زما زړه وی زما ساوی په همدې خو زما زړه وی زما ساوی په همدې خو د خپل ژوند تر دایرې تر پسراغلم ستا د مینې خواست می قبول نوسو تا د مینی خواست می قبول نوسو لمستیتا ترمکی در پسی راغلم
د وطن کیسه په نوم سفرنامه لیکوال او شاعر مرسل احمد زی لیکلې ده. مخکې تر دې چې د دې سفرنامې په اړه له اغلی احمد زی سره وشخیشو لدیبه د دې سفرنامې یو برخه واورو.
ننګرار تسلیم پر دې ونیول څو چې کونړ به ګورو نو د تورخم ملګری ښاروال صاحب یارمن چې زه د ښاروالۍ نه بلکې د ننګرهار همیشه بهار د ادیبانو او رون اندو له کتاره کلونه کلونه پخوا پیژنم. کتار یې ووهه چې کونړ ته به مې بیایي سیمې او منطقې به راته ښایي. ښاروال صاحب له جسامت ډېر غټ نه دی، میانه جسامت لري خو له زړه او چوره لکه زمری داسې انسان دی. په ټول سفر یې خپل موټر خپله چلولو. زه چې یه موټر ته پورته کېدلم نو د مخې سیټ ته مې ټوله زیاته کړه تر څو د وطن ننداره د موټر د مخې له کړکۍ بغیر له موانعو ښه په خلاص سترګو وګورم. او بل د کټ په سیټونو کې نور نارینه ملګري وو چې باید ناست وای، خو ما بیا هم د دې انتظار کې چې زیارمل صاحب به د نورو افغان نارینه وو په شان غږ را باندې وکړي چې ټولنه لا هم ما یعنی ښځه د مخې په سیټ کې نسي زغمولی او یا به د ده شخصیت ده زما موجودیت پیغور جوړ کړي او لا به راته ووایي اوس شاته کښېنه چې له ښاره ووتو بیا به مخې سیټ ته را واوړي. برعکس هغه په ښه راغلاست بدرګه کړم او ښه یې ځان مطمئن کړ چې زما سیټ او هر څه سم دي، ما ته کوم تکلیف نشته. بیا یې حرکت وکړ د جلال آباد د ښار د یوې برخې له تنګو کوڅو چې آبادۍ او تعمیرونو راوړې کړې وې زموږ موټر لکه مرمۍ ووت ورکې کړه. دا به نه وایو د بدمرغې جګړې د لاسه مې له دې مثاله هم کرکه کېږي او بد مې ترې راځي. زموږ موټر لکه ګوډي یا ګوډي پران ووت چې تار یې د ښاروال صاحب په لاس کې و.
د دې سفرنامې برخه برخه مرسل احمد زی د فیسبوک له لارې خبروي. په پښتو ادب کې د ترلاسه شویو متونو له مخې د یونلیک تاریخ تر خوشحال بابا پورې رسیږي. خوشحال خټک د خپل بند کیسه په یو ترکیب بند کې منظوم لیکلې ده او سواتنامې د پښتو سفرنامو لومړی هڅه بلل کیږي. له مرسل احمد زی سره په کابل کې زما همکار مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د وطن کیسه په نوم یونلیک د خاطرو د خوندي کېدو په هدف لیکلې که له پیل هدف د سفرنامې لیکلو.
دا سلسله ما د خاطرو د خوندیکېدلو په نیت را پیل کړې وه، خو کله چې د لوستونکو علاقه او لیوالتیا مې ولیده نو ماته هم دا فکر راولاړ چې دا ښه خبره ده که چیرې د وطن حال او احوال د کتاب یا اثر په شکل خوندي سي.
افغانان چې نور هیوادونو ته لاړ شي بیا سفرنامې دي کې چې د لوستونکو لپاره جالب وي، ځکه هغوی هغه ځایونه نه وي لیدلي. فکر کوي چې د وطن کیسې به څومره جالبه وي دا سفرنامه د لوستونکو لپاره.
ما خپل هم ډیر ملکونه د نورو لیکوالانو له کتابونو لیدلي، مطلب په هکله مې معلومات حاصل کړي، مطالعه مې کړې مې دي او د دوی د سفرونو خاطرې مې لوستلې دي، لکه د ازمون صاحب سپېڅلی سفر کتاب چې دی. خود وطن د کیسو د جالبیت په تړاو وایم چې د دغو خاطرو لیکونکي د همدې ټولنې اوسیدونکي وه او د یوې مودې لپاره وطن او خپله ټولنه پریښې وه. هغه بیرته خپلې ټولنې ته راګرځي او د څلورو پنځو کلونو یا لنډو وختونو توپیرونه په خپله ټولنه کې مشاهده کوي چې ممکن په عام او د وطن دننه ژوند کې د چا توجه وروا نه وړي او یا هم وروا وړي وینې لیکي، بل د ښه نوي او آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجه کول. ځکه یو حالت چې ما په وطن کې ولید هغه دا هم و چې اکثر خلک یو ډول په شکایت کولو روږدي سوي وو، که چا دنده درلوده هم شکایت درلود، که یې نه درلوده هم شکایت درلود. د خپل ځان او وطن پر حال د قناعت کولو کلتور بیخي په موږ کې ختم غوندې و. ما د څو کلونو مخکې سره ډیر توپیرونه ولیدل، هغه مې یاداشت کړي او سلسلهوار یې پر خپله فیسبوک پاڼه باندې د وطن د کیسې په نوم نشروم، تر څو د وطن د ننه او د باندې خلک راسره په وطن کې چکر ووهي، هغه ستونزې راسره حس کړي چې زموږ په ټولنه کې شته او زه ترې راتېره سوې یم، او هغه خوندونه راسره وڅکي چې ما له وطنه اخیستي دي. زه فکر کوم چا ته به د بل وطن کیسې دومره جالبې او په زړه پورې نه وي لکه د خپل وطن.
پوښتنه هم دا وه چې د سفرنامه په قسطونو باندې یا په څو برخو باندې ستاسو په فیسبوک پاڼه کې خپریږي، نو ولې په ډیر ځنډ سره په داسې حال کې چې دا هم لکه د تلویزیوني ډرامې په شان خلک ورته لیواله وي چې زر زر واوري چې څه پېښ شوي دي، د ځنډ لامل څه دی، ولې دومره پس مخته ځي؟
زه په اروپا کې ژوند کوم او د اروپا ژوند د مصروفیت یو څرخ دی، که بیکاره هم وي نو په دې څرخ کې به چورلېږي. که څه هم اوس د کرونا له وجې دفتري کارونه مې له کوره مخته وړم، خو د دې تر څنګ د نور مصروفیتونه لکه د یوټیوب چینل چې د کتاب غږ د غږیزو کتابونو ذمواري هم را لغاړې ده، او بل شاعري هم زما په مصروف ساتلو کې رول لري، یعنی ډیر وخت رانه غواړي. نو په دې وجه باندې کله کله ځنډیږي، نو ما د خدای زیړی ګل کې چې تر ټولو ورسېږم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ.
سبا هغه ورځ دی چې د ملګرو ملتو علمی او فرهنګي سازمان د هیوادونو فرهنګي میراثونه ثبتوي، یعنی تر مارچ مخکې باید د هڅه وشي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند اسدی راډو ته وویل چې درې فرهنګي میراثونه د دې لپاره یونسکو ته وړاندې کړي دي چې د افغانانو په نوم یې ثبت کړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو ته د نړیوالو فرهنګي میراثونو په موخه باندې شپه کې ثبت راجستر شوي واستول. په دغه درېو فرهنګي میراثونو کې ملي اتڼ، رباب او همدارنګه میناتوري شامل ده.
د افغانستان حکومت د 2000 کال په وروستیو کې یونسکو ته یو اعتراض وړاندې کړ چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید نور هیوادونه په خپل نوم ثبت نه کړي. میناتوری په یونسکو کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم له یونسکو سره ثبت شوی ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په باور د میناتوری بنسټ شاوخوا 15 پیړۍ پخوا په هرات کې کمال الدین بهزادی شوی وو، نو دا هنر باید د افغانستان فرهنګي میراث وبلل شي. په دې هیله چې یونسکو میناتوری، ملي اتڼ او رباب د افغانانو د میراثونو په نوم ثبت کړي. د اسدی راډیو ادبي مجلې دا غنه د اتڼ لوي نغمې سره راند غاړو. تر بلی اونۍ او بلی کڼې مو زحمت شبر خلاص پاره.
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.